د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی او درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل دې سات په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان امنیتي انټرنیشنل افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نخې په توګه تر 3,45,000 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکېنی راپورونه رد کړي او په افغانستان کې دا وضعیت سم ښودلی دی. د ناروې د کډوالو شورا وایي برېټانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په برېټانیا کې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د برېټانیا د 2023 کال د بشري مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د برېټانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبت اغیزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د برېټانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. خاغلی هالبرګ په دې بیان کې ویلي چې دوی په ځانګړې توګه په افغانستان کې د برېټانیا د حضور د زیاتولو لپاره چې په دې راپور کې غوښتنه شوې هرکلی کوي او زیاتوي د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو د پروګرامونو د څارنې، د بشرپالنې د اصولي اقداماتو د ساتنې او د افغان میرمنو او نجونو په اړه د چارواکو د مسؤل بللو لپاره خورا مهم وي. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی اوس په 12 ولایتونو کې مرستندویه چارې سرته رسوي. دې شورا ویلي چې له 2019 نه تر 2023 میلادي کال پورې د برېټانیا د بهرنۍ پراختیا او ګډو ګټو له دفتر څخه 3 میلیون پاونډ مرسته ترلاسه کړې ده. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي 1 میلیارد ډالرو پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسیدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د 3 میلیارد ډالرو پور وروستی قسط 1.1 میلیارد ډالر هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلو چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرحه تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزي وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایدار سوله ټینګ نه شي دا ډول همکاري به ونه مني. ترکیه له 1952 کال راهیسې د شمالي اتلانتیک د پوځي تړون یا ناتو غړی هیواد د اسرائیل غړیتوب نه لري، خو بیا هم د ناتو د شریک په توګه ورسره همکاري کوي. د روسي دفاع وزارت وایي چې د روسي دفاع وزیر اندري بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني انتماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لری واټن ویشتونکو توغندیو د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین په وړاندې خبرداري ورکړې کېدای شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. د پینټاګون وایاندې سابرینا سنگ هم تایید کړې چې دا ټلیفوني تماس د موسکو په نوښ شوی خو نور جزئیات ورنه کړل. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو خونځي د ودانۍ د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. دا پیښه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس ښار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. ډیری قربانیان زده کوونکي او کارکوونکي دي. چارواکو ویلي ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه شاوخوا 200 زده کوونکو د دې خونځي د ودانۍ په هغه برخه کې په ټولګیو کې په زده کړو بوخو چې هغه پرې راونه لیده. مزدی رادیو اوری. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټولنه وايي په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي تقریبا ټول خزینه قاضیان څارنوالان او مدافع وکیلان له دندو ګوښه کړی شوي دي. د دې ټولنې مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر 210 خزینه قاضیان له افغانستان وتلي او شاوخوا 40 په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
په تیرو څکم دریو کلونو کې یو له هغو قشرونو چې ډېر ځپل سوی د افغانستان پخوانی ښځینه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې دي. د دغو ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو زیاته برخه له افغانستانه وتلې. هغه شمېر چې په افغانستان کې پاتې دي په سخت اقتصادي وضعیت او بیره کې ژوند تیروي. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې به شایي دا مهال شاوخوا 40 ښځینه قاضیانې پاتې وي.
تمام قضات زنه اینا منفک کرد
دونه که زینه قضیه میله کاره شلیدی پا دی مانا چه دوی پو حکومت که هیت که زینه قضیه ده کرد که اولو حق نداری سما ده قضیه دوستان و همکران و ده معلومات و لمخی 255 که زینه قضیه نوی چلی ده دلی تر 211 و پوری ده تخلیه پر محل وطلی او چلویخ یا 15 چلویخ نوری لپا افغانستان که پاتی دی سور سر ارتباط که امروی پا بد وزیعت که دی.
میرمن نجلا راهل وای هغه قاضیان چې په افغانستان کې پاتې دي په خپل کورونو کې د بندیانو په توګه شپې سبا کوي ځکه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره زندانونه مات او سلګونه مجرمین وتښتیدل. د هغې په وینا د ګڼو دغو مجرمانو دوسیې د ښځینه قاضیانو لخوا فیصله سوې وې. میرمن راهل د ښځینه څارنوالانو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله ځکه زیاتو دغو ښځینه څارنوالانو د هغو ښځو دوسیې څېړلې وې چې په کور کې د نارینهوو له زور زیاتي سره مخامخې وې. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل وویل ښځینه مدافع وکیلانې اکثریت بیکاره سوي دي.
ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که
بعد از پوهی گوت چه موږ نکته 2000 خزینه مدافع وکیلان درلودې چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته دوی هم د ټولنې د نورو برخو او ښځو په څیر له کارونو منه شوې. طالبانو لومړی کار دا وکړ چې د دوی کاري جوازونه یې تمدید نه کړل، محاکمو ته یې مخه ونیول شوه، د دوی دارالوکالهګانې وتړل شوې. په کابل کې مو له شپږ سوه تر اووه سوه پورې د خزینه مدافع وکیلانو دارالوکالهګانې درلودې. نو ورځ په هرات بلخ کې دارو وکالګانې وتړل شوې. د طالبانو د تلاشۍ له ډاره دوی زیات اسناد وسوځول او خپل دفترونه یې وتړل.
په افغانستان کې ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سختې امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او له افغانستانه د وتلو کومه لاره هم نه ده ورپاتې. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړې استازې رینا امیری د مارچ میاشتې پر 10مه د ښځینه قاضیانو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو د طالبانو فرمانونو ډیری ښځینه قاضیانې وزګاره کړي او هغه زیانمنونکي افغانان به ملاتړ کړي چې پر دوی متکی وو. یوې قاضي مرضیه بابکرخیل چې اوس په انګلستان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو د نشتوالي له کبله ډېرې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخې سوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو لسګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالی مرستې د نه درلودلو خبر ورکوي. د سازمان د جولای په 11مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 600 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو د پرې کولو او یا کمولو په اړه د مرستندویه سازمانونو د خبرداریو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه ویلي چې په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له لسګونو زره قربانیانو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د ښه کولو او مرستې لپاره 600 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې سازمان په خبره نږدې 115,000 سیلاب ځپلي چې ډېری یې د بغلان، فاریاب، لغمان او غور ولایتونو څخه دي اوس له سیلابونو وروسته د دویمې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرامونو مسؤول ټیم اندرسون د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې اصلي موضوع دا ده چې څنګه کولای شو له کافي بودیجې پرته د روان کال پر اصلونکو میاشتو کې لاړمنو سره مرسته وکړو. هغه په یوه ویډیو کې چې د سازمان ازادي راډیو ته لیږلې، سیلاب ځپلو ته د مغزي بسکویټونو په ګډون د نورو لومړنیو موادو ویش ته په اشاره سره ویلي:
دو میاشتې وړاندې افغانستان کې شدید سیلابونه راغلل چې ورسره په سلګونه کسان مړه شول، په زرګونه کورونه ویجاړ شول. خلک نه یوازې د خپلو کورونو له لاسه ورکولو ته خفه وو، بلکې د څارویو او خپلو کروندو له لاسه ورکولو ته هم ډېر خفه دي. ډبلیو ایف پی په بیړني ډول له خوراکي موادو سره د مرستې ډګر ته ودانګل، خو دا اصلا بسنه نه کوي څو د خلکو وضعیت ښه کړي او خلک بیرته په پښو ودروي.
ډبلیو ایف پی دغه شان اندېښنه څرګنده کړې چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې د اقلیم بدلون لا زیات شي او ویلي دي چې دا د خوړو په خوندیتوب اغیز کولای شي. خو سیلاب ځپلي وایي لا هم ستونزو سره مخ دي او په خبره یې د نړیوالو مرستندویو ادارو له مرستې پرته به ورته سخت شي. دوی مني چې د ډبلیو ایچ او لخوا دوی ته مرستې لکه خواړه، خیمې او جامې رسیدلې دي. بغلان ولایت نه دوه کسانو چې یو یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او بل چې تورخان نومیږي، د ډبلیو ایف پی د مرستو له احتمالي درېدو او خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خلکو ته بعض خیمې ورکړې دي، بعضې ته خوراکي موادونه ورکړې دي، خو البته بعض رسېدلې دي، بعض ته نه دي رسېدلې. نو غربت دته زیاته، خلکو ته تاوان ډېر رسولې دي، هم جاني هم مالي، کورونه ورته خراب کړي دي. نو دې کورونه شته دی چې هېڅ شی نه دي ورته پاته، د یو سر یې ورنه وړي دي. نو هغه اوس هم په خیمو کې پراته دي او د بغلان ګرمۍ هم ډېره بده ګرمۍ ده.
موږ لپاره ډیره سخته ده، همدا اوس هم خلک د سوزن د لمر لاندې خپلې ورځې تیروي. د خلکو ماشومان ټول په میدان پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د قحطۍ د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې په نوم یوې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د روان کال تر سپتمبر پورې د قحطۍ د ګواښ خبرداری ورکړی. یا د شبکه چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې پورې اړوند ده، په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې اټکل کېږي د افغانستان په ځینو برخو کې د روان کال له اکتوبر څخه د 2015 کال تر جنوري پورې د قحطۍ اغیزې دوام ولري. دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې ویجاړوونکي سیلابونه راغلل چې سلګونه کسان یې مړه، زرګونه یې بې کوره کړل، زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړه او دغه شان ګڼ شمېر څاروي یې له منځه ویوړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
په غزه ترنګ کې مرستندوی کارکونکو له نړیدلو ودانیو د لسګونو کسانو مړې راېستلې. راپورونو له مخې د فلسطینیانو په تیرو څو ورځو کې د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. په عین حال کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او له حماس ډلې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره خبرې اترې روانې دي، خو داسې ښکاري چې په وړاندې ځینې خنډونه شته.
په غزه کې د مرستندویو بنسټونو کارکونکو پرون د لسګونو فلسطینیانو مړې له نړیدلو ودانیو وایستل. دا هغه کسان و چې تیره اونۍ د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. دغه ودانۍ د غزې په تل الهوا او صنعا کې دي چې د اسرائیل ځواکونه د څو ورځو له بمباریو وروسته ورڅخه وتلي دي. د غزې د مدني دفاع د بنسټ مدیر محمود بسال ویلي چې تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 60 مړي موندل شوي دي. د هغه په وینا په ځینو کورونو کې د کورنۍ ټول غړي د حملو او بمباریو له کبله وژل شوي دي. بسل په دې باب خوشنی وښوده چې ځینې مړي د کوڅه ډبو سپیو لخوا تر یوه حده خوړل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې نسي کولی د مړو د موندلو په باب کوم نظر ورکړي. د غزې ښار او د شمال د ځینو برخو ډیری اوسیدونکي د جګړې له پیله له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې شاوخوا 300 زره کسان شای لا هم د غزې په شمال کې پاتې وي. د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل د حماس ډلې د ناڅاپي حملې له کبله 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل شول. له هغه وروسته اسرائیل پر غزه تړانګي سخت حمله پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه څه باندې 8000 کسان چې اکثریت ملکیان دي د نهه میاشتنۍ جګړې پر مهال وژل سوي دي، خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې